مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر ګواخم تاسو ته د نن ورځې د نه ساده خبرونو په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم ستړم شي درته کوم د نه یا سه شنبه ورځ ده او د سپتمبر د میاشتې لسم تاریخ دی په دې غړی کې پرون چې پاکستان کې کوم د ترهګرۍ ضد د ټول ګوندیز کانفرنس شوی دی د هغې تازه حال درکو تر څنګ یې د افغانستان او سیمې په اړه باندې یو لړ رپورټونه لرو مطبوعاتي کتنې هم شته خو اول له مجید بابر څخه خبرونه وکړو
ستړي مشي سهار مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی پرون په اسلام آباد کې تر سره شوې د ټول ګوندیز غونډې په اعلامیه کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د امن پر راوستو اتفاق شوی دی د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستاني طالبانو سره خبرې اترې به د افغانستان نه بلکې د پاکستان په ګټه وي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا د هغه تجویز چې ګوندې شام د خپلې کیمیاوي وسلې نړیوال وخت ته تسلیم کړي یو مثبت پرمختګ بللی دی او ستمشال خبرونو تفصیل په پاکستان کې د حکومت په ملاتړ د لویو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو پیلول تایید شول په پرونی غونډه کې له اسلام آباد وغوښتل شول چې د خپلواکۍ بهرنۍ پالیسۍ په رڼا کې دي د دې هیواد د ملي امنیت په ستراتیژۍ یا کړنلارې له سره غور وکړي او پر سوله او پخلاینه دې متمرکزه کړي غونډې نه پس د جماعت اسلامي استازي لیاقت بلوس خبریالانو سره په خبرو کې وویل خلق چې د آئین او قانون لاندې خبرو ته تیار دي د هغوی سره دې په لومړۍ مرحله کې مذاکرات وشي په دې اصولي خبرو قومي اتفاقي رایه پیدا شوي چې د زور له لارې نه د پوځي عملیاتو له لارې نه بلکې باید د مذاکراتو له لارې دا مسله حل شي په دې کانفرنس کې د امریکا د بیپیرټ الوتکو بریدونه د اسلام آباد د سخت دریځ یا ترهګرۍ پر ضد د هڅو په زیان وبلل شول په کانفرنس کې د اسلام آباد د حکومت څخه وغوښتل شول چې د امریکا د بیپیرټ الوتکو د بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو سره مشوره وکړي ځکه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د غونډې ګډونوالو پاکستانی سیاستدانانو ته چې له لسو څخه د زیاتو لویو ګوندونو استازیتوب یې کاوه معلومات ورکړل د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین پرون په اسلام آباد کې د خپل سوکای سوګند پورته کړو ښاغلي حسین نه د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودی د ولسمشر سوګند واخیستو دا په داسې حال کې ده چې د تیر اتوار پورس په خواني ولسمشر آصف زرداری د دغه هیواد په پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل د خپل سوکای آئینی موده پوره کړه نوی ولسمشر ممنون حسین د تیر جولای په میاشت کې د دغه هیواد پارلمان منتخب کړی دی درې اویا کلن حسین د رختونو سوداګر دی او موجوده وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیګ ګوند پخوانی غړی دی د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې یوازې د پاکستان په ګټه دي د سولې د عالي شورا غړي او ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال لیدو ته وویل په سیمه کې د سولې لپاره د سیمې په سطحه د صادقانه همکاري او اړتیا ده د زیاته کړه
د پاکستان دولت او د پاکستان د طالبانو ترمنځ مذاکرات او یا سوله او صلح بدون شک د پاکستان په ګټه ده که په دې سیمه کې د سولې لپاره نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او ولسونو ترمنځ موجود نه وي فکر نه کوم که فائدہ له په پاکستان کې ټینګ شي او یا په افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي
د پاکستانی سیاسي مشرانو پرون په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو د ترسره کېدو ملاتړ وکړ پاکستانی طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا هغه تجویز یو ښه مثبت پرمختګ بللی دی چې پکې ویل شوي شامي رژیم دې خپلې کیمیاوي وسلې نړیوال وخت ته تسلیمې کړي خو زیاتوي چې هغه اندېښمن دی چې ګوندې دا تجویز د نور مهلت د تاکتیک په توګه استعمال نشي یو امریکایي ټلویزیون ته ورکړې دې مرکه کې ښاغلي اوباما دا هم ویل چې هغه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روس لخوا د دې تجویز په اړه خبرې کړې دي ښاغلي اوباما زیاته کړه دی وایي چې سبا ته به زه امریکایي ولس ته وایم زه به هغوی ته څرګندوم چې دا نه عراق دی او نه افغانستان او حتی چې د لیبیا غوندې هم نه دی موږ د ځمکني پوست خبره نه کوو بلکې موږ د شامي رژیم د کیمیاوي وسلو د کارولو د صلاحیت ختمولو په موخه د هدفي بریدونو خبره کوو اوباما پرون د یو شمیر ټلویزیونونو سره په مرکو کې دا خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پارلماني غړي دا بحث کوي چې آیا د اوباما انتظامیې ته د شامي رژیم پر ضد د کیمیاوي وسلو د مشکوک استعمال له وجې د پوځي کاروایۍ اجازت ورکړي او که نه. د روس لخوا د دې تجویز نه پس د امریکا په سینټ کې قائد ایوان سینیټر هری ریډ د راتلونکي چهارشنبې پر ورځ د شام په اړه ازمایشي رای شماري وځنډوله. د فلپاین پوځي چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د حکومتي ځواکونو او اسلامي یاغیانو ترمنځ په نښتو کې د تیر پیر په سهار لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا نښتې د پیر په ورځ هغه وخت وشي کله چې د دغه هیواد پوځیانو د مورو نیشنل لیبریشن فرنټ سره اړه لرونکي د 200 تر 300 پورې یاغیان د سرخار منیلانه څخه کم 900 کیلومتره لرې په جنوبي بندري ښار زمبوانګا په سنډو کې ایسار کړل. راپورونه وایي چې یاغیانو تقریبا شل وګړي یرغمل کړي وو. د تیرو څلوېښتو کالونه د مورو نیشنل لیبریشن فرنټ یاغیانو په جنوبي سیمه مندناو کې د یو خپلواکه اسلامي ریاست د قائمولو لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې ده. په 1999 کال کې حکومت سره دغه وسلوالې ډلې د امن له اسلامه لاسلیک کړې ده، خو ځینې بیلې شوې ډلې اوس هم خپلې کاروایانې کوي. او وروستی خبردار، د جنوبي اشیا د فوټبال د اتلولۍ په وروستۍ سیالۍ کې به افغانستان د چهارشنبې په ورځ له هندوستان سره لوبه کوي. په پرونۍ لوبه کې هندوستان وکولای شو چې مالدیب ته د صفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي او فاینل یا اخرنۍ لوبې ته ورسي. افغانستان د تېر اتوار په ورځ د نیپال ټیم ته په ماتې ورکولو سره د جنوبي اشیا د فوټبال د اتلولو وروستۍ لوبې ته لاره موندلې ده. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له مجید بابر څخه اوریدل. په دې غړی کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ به دا ریپورټونه اورو. د پاکستان په ټول ګوندیز کانفرنس کې د ترهګرۍ ضد د پالیسۍ جوړولو لړکې فیصله وشوه چې د طالبانو سره مذاکرات وشي، خو یو څېړونکی وایي
ما ته داسې نه ښکاري چې څه زیات فرق مخې ته راوړي. په دې کې خو شک نشته دی چې څنګه دا کانفرنسونه کړي دي، په هغې کې ډېرې ښې ښې مشورې مخې ته راغلې دي، خو بنیادي خبره د هغې د ناتزولو ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي یوازې پاکستانی طالبان سره مذاکرات کول سیمه کې امن نشي راوستلی.
صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او لسونو ترمنځ موجود نه وي. فکر نه کوم که فائده تلها په پاکستان کې ټینګه شي یا په افغانستان کې مثبت تاثیر وشي.
د دوراني کیمپ د بې کوره شو کډوالو په اړه هم اوري.
دوره تکلیف تر مو ماشومانو ته دوره
نور رپورٹونه هم شته. د مشال ریډیو سره پات شي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورئ، او زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو خامخا موږ سره شریک کړئ. همدارز که چیرته زموږ د اونیزو خبرونو کې څه بدلون غواړئ او غواړئ چې پاغې باندې خبرې وکړي نو پاغې باندې هم تاسو کولی شئ چې موږ سره راشئ او خبرې وکړي. لومبی رپورت ته وردو، پرون د پاکستان په ټولګوندیز کانفرنس کې چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو سربیره پکې د پوځ او جاسوسي ادارې ISI مشرانو برخه درلوده، فیصله وشوله چې حکومت دې د طالبان سره مذاکرات وکړي. غونډه کې ځینو سیاستوالو وویل چې که طالبان سره خبرې ناکامه شي نو بیا دې د زور او پوځي عملیاتو لاره خپله شي. زبیح الله شفق پی رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان د نوي حکومت لخوا را بلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس پای ته ورسېد. په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان د یو شمېر مهمو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران یا استازي د دې لپاره سره راغون شو چې د بندو دروازو تر شا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو اجنډا پکې وسیړل شي. د کانفرنس په پای کې په خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې د پاکستان ټولو ګوندونو په لومړي پړاو کې له وسلوالو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې دغه هیواد د ګوندونو استازو ویلي چې کچېرې وسلوال له حکومت سره خبرو ته کینني نو بیا د یې پر ضد پوځي عملیات وشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کانفرنس په پیل کې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هیواد دا محل د دوو سترو ننګونو، ترهګرۍ او خراب اقتصاد سره مخ دی.
اور ہم کم از کم دو تین ایشوز پہ کسی قسم کی پالیٹکس
مونگ بنن لگتر لگا پہ دو دریو مسالو اس طور سیاست نہ کہو بلکہ مونگ بنن پہ دے کانفرنس کے لئے وسلہ والوں سر خبر و اترو تلمڑی توب ورگڑو اور ہر پریکڑا چرا مختکی گی ٹول منلے بوی پاکستان دا مال لستر ننګاون سره مخ ته او ټول غوندون ته پکار دي چې دغه ننګاون د مخنیول لپاره سره یو موټی شي نو موري همدارز ویل چې دا تصور چې ګواکې د 2016 میلادي کال په پای کې بل افغانستان څخه امریکایي سرتیری وزي سم نه ده او په وینا چې امریکا به په افغانستان کې خپل اوږدمهاله ستراتیژیک موجودیت شونه کړي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کانفرنس ته په وینا کې وویل چې له وسلوالو سره دې د خبرو اترو لار خپله کړای شي او په وینا یې که هغوی خبرو اترو ته چمتو نه شول نو بیا دې پر ضد پوځي عملیات وشي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان غونډې ته په وینا کې ویلي چې له وسلوالو سره دې خبرې اترې وشي او په وینا یې چې ګوند به په دې لار کې له حکومت سره هر ډول مرسته وکړي یاد دی وی چې پاکستان په دغه ټول ګوندیز کانفرنس کې د سیاسي ګوندونو د استادو پر ګډون سربېره دغه هیواد د پوز لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر هم ګډون کړو.
اوریدونکو د زبیح الله شفق رپورټ مورید د پاکستان د ټول ګوندیز کانفرنس په اړه چې فیصله پکې وشوه چې د طالبانو سره به مذاکرات کوي او د امن لپاره به د دغه لارې څخه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپو اشرف علي وایي چې ټول ګوندیز کانفرنسونه ښه کار دی او دا هم ښه خبر ده چې د پوز او د سیاسي یا د ملکی حکومت چارواکي سره په یو ځای باندې کینی او دغه سی یو پالیسی جوړی. خو دغه پوهنه چې په دغه کانفرنس کې کوم فیصله شوې دي یا په نورو دغه سی کانفرنسونو کې کوم فیصله کی دغه د عملی کولو ضرورت ته او د نوموړو پوهنه په ډیر وختونو کې دا فیصله عملی کیږي نه. هغه سره زموږ همکار لمزه مرکه کړی راځي دا وره
زه فکر کوم چې دا ماته داسې نه ښکاري چې څه زیات فرق مخې ته راوړي. لکه مثال په تور پر سره چې دی د تیر کال په عوامي نېشنل ګوند په یو کانفرنس دغه شو بیا په اتشتم د فروری باندې دغه یو کانفرنس شو. دا غي نه مخکې کوم ګورو نو د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په یو کم د شم ستمبر 2011 کې هم یو دغه کانفرنس شو. نو په دې کې خو شک نشته چې موږ دا کانفرنسونه کړیم دی پای کې ډېری ښې ښې مشورې مخې ته راغلي دي خو بنیادی خبر دا غې د نافذولو ده.
نو تاسو څنګه غنی د فاټا یا د قبایلی چې کوم امایدین دي دغه مشرانو ګډون یا دغه ځکه چې صرف یو گورنر چې صوبې نمائندګی کوي او د قبایلیم کوي او دغه شان عباس خان افریدی هم دی. خو نور څوک نخکاري یا داسې امایدین یا دغه مشران چې کوم هغه نو په کار چې راوختي وي
په کار خدا و چې قبایلی مشران چې کوم مسله د ټولو نه غټه د عقیده او دغه د عقیده منتخب نمائندګان دي نو په کار خدا دي چې په دې کې په خطه داد سره چې کوم دې کم اس کم د عقیده مشران د قبایلی مشرانو چې منتخب نمائندگان دی اگر اغه وخته دي څه فکر نه کوم گورنر خو چې دی هغه خود صدر یاد وفاق سره دی او داغه نه علاوه د یو عباس افریدی نمائندګی چې کومه ده څه فکر نه کوم چې دا داسې یو خبره ده چې هغه ایشو حل کولو د لپاره کافی ده. چونکه دا ایشو د نویت داسې دی چې په دې کې پکار ده چې هغه مشرانو ته هم دعوت ورکړې وي او نو راسي چې د چیز فکر کوم چې قبایلی مشران هم په دې کې راغوخته وي او هغه په اعتماد کې اغست وي. او داغه نه دغه خبره ده چې دا د نواز شریف کوم تقریر مخې ته راغی نو هغه کې صدا سو نه ښکارېدل چې څومره سیریس نسته څومره سنجیدګي ده دغه مسلې په لړ کې چې نواز شریف دا خبره پکار خدا ده چې دغه مسلې باندې ډېر خو یعنی ټوکلې پاغي باندې خبره ترې شوی او څومره مهمه مسله دا حکومت غني او څومره په دغه کې دې سنجیده دي. نو دا هغه تقریر نه صدا سو نه ښکارېده چې دې څومره سنجیده دي او څومره دغه مسلې په لړ کې کوټلې ګامونه اغسل غواړي.
اوریدونکو تاسو د سیاسي چارو د کارپو اشرف علي خبره اوریدئ چې د پاکستان د ټولګوندیز کانفرنس په اړه یې کول چې د طالبان سره د مذاکراتو خبره پکې شوې. په دې اړه باندې عام خلک څه وایي؟ د عام خلکو نظریات هم اورو. زمو همکار احمد الله را لېږلي.
زمانو محبوب ګل دی چسمره وزیران دا غونډ شوی دی یو سی بین ابل سی بین چکم راغلی دی او دا اجلاس کیږي. دې متعلق به زه دا وایم چې لکه موږ ګوز دشتګردی ده لکه دې زیات زور دی. بیاغه متعلق بیروزګاری ده ریس پرې بیروزګاری زیاتېږي. فیکټریانه زمونږ بند شوی نور داسې کاروبارونه لکه رړو یعنی تر رړو پورې هر کاروبار ټپ شوی دی. نو دې حکومت ته پکار دی چې دې داسې طریقه کار راوباسي چې دې سکیورټی باره کې دغه حل کی او هغه نه علاوه دې دا دغه کې زمونږ د غریبانو لپاره طریقه کار پکې راوباسي دا بیروزګاری پکې ختم شي
زمانو منور دے بجی دا خو ډیر خکار دے چدا سے روبل لشی او دا پدے باندے عمل در عمل دو شی او یعنی په مشترکه باندې دا مسئلے ټوله حل کی ملک تا چکم عوام تا یعنی مسئلے را پیخی شوی دی مہنگائی دا بیروزگاری دا او دہشتگردی دا ټول په چ یعنی مشران چکم دی دا ټول په یو کرسی را سره کینی او دا دے مسئلے حل ولټای
نو زمنګ شمشاد دے مونږ خپل مزدور سره کار دے خپل مزدوری کو او دوی دا کام پرنځه کو دوی یې څه پیدا مونږ ته رونه سره کار دے داسې دوی دا کینی دوی له پکارې چې یو اتفاق وکي او دا مرنه د دہشتگردی بیروزگاری او دا ارسم ختم کی نو مونږ ته ډیره پیدا او مونږ به ډیر شکر گزار یو
ګل سید نو مونږ ته کوم مسونو مسونو هیڅ پته نشته خو بس مو غریب عوام دا ډیر پر پکار دا چې څو مزیدار نو کرنی وته وږیر کی او کاروبار روان کی نو دا ویدو مې ربني وی او د ملک د دہشتگردی ختم شي شي امن ورګر شي یا امن ضرورت امن ونه لام خوشالي جي رسول خوشالي جي بچتا دا پکار ته امن راول
اردن کو د طالبانو سره د امن د مذاکرات او د ترهګری پر ضد یو پالیسی جوړولو په اړه مو د پاکستانی حکومت د ګامونو په حق له د عامو خلکو نظرونه اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا طالبانو سره د پاکستانی حکومت د مذاکراتو په اړه وایي چې افغان او پاکستانی طالبان یو نظریات لري، نو د یوې ډلې سره خبرې به د سیمې لپاره کوم خاص ګټه ونه لري. د دې ادارې یو مشر ویلي چې په کار د افغانستان کې د سولې لپاره پاکستان رښتینی همکاري وکړي. اجمالن پی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی مولوي شاهزاده شاهد وایي چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې یوازې د پاکستان په ګټه دي.
د پاکستان دولت او د پاکستان د طالبانو ترمنځ مذاکرات او یا سوله او صلح بدون شک د پاکستان په ګټه ده او د پاکستان د سیاسي عذاب او د ولسونو غوښتنه هم ده چې هلته صلح وشي. مگر زه په دې عقیده یم چې په دې سیمه کې د سولې لپاره کار نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او لسونو ترمنځ موجود نه وي. فکر نه کوم چې فائدہ صلح په پاکستان کې ټینګ شي او یا افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي.
دا راپورونه لمخې د پاکستان سیاسي مشرانو د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې له سختریزو وسلوالو سره د مستقیمو خبرو اترو د پلان ملاتړ وکړ. د دوشنبه په ورځ د خبرو شوې پریکړه لیک په متن کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشران د دې هیواد استخباراتي او امنیتي ادارې په دې سره سلا شوې چې په قبایلي سیمو کې باید له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې وشي. پاکستانی طالبانو هم د دې پریکړې هرکلی کړې. د پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې په اړه د خپل پلان جزئیات په ډاګه کړي. خو په کابل کې د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې د سولې لپاره ګډې صادقانه هڅې پکار دي. نوموړي د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ شراکتونو ته په اشاره وویل
دا دواړه طرفونه په بحث ساحو کې مشترکات لري او یو بل سره کله کله همکاري هم کوي. مگر په نظر کې یا په کړنلار کې فرق شته دی. زه هڅه داسې ویلی شم چې یو طرف لکه افغاني طالبان زیاته تجربه ولري ځکه چې دی په ډېر طولاني شکل باندې دلته مطرح شوي دي او یو دوره د حکومت هم کړې ده.
سره دې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو په څیر دوی هم د خپل حکومت سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي. دا پاکستان حکومت تر دې مخکې هم د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف لیدنې کتنې کړي خو تر اوسه پورې کومې عملي نتیجې ته نه دي رسیدلې. ویل کېږي چې د پاکستان لخوا د سولې دا ډول هڅې به امریکا او نور هغه هیوادونه ناخوښه کړي چې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د واشنگتن په باور په پاکستان کې مخکې تر دې د سولې تړونونو سخت دریځو وسلوالو ته د دې فرصت برابر کړی چې په سیمه کې خپلې اډیا او پټنځایونه پیاوړي کړي او په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي. خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ادارې د تازه څرګندونو په یوې برخه کې ویل شوي که چیرې سخت دریځي وسلوال د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي حکومت به یې پر ضد له نورو انتخابونو کار واخلي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمې بجې سروې، په 4 نیمې بجې
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیو. د مشال ریډیو د نن ورځې په خبرونو کې پام کوه هم شته چې تاسو به په دابله غړی کې وره دا یو تنزیه پروګرام دی. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د ولسمشر آصف علي زرداری پر ځای د صدر په حیث سوګند پرون واخیست. نوموړی د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لري او په غوڅ اکثریت د صدر په چوکۍ ټاکل شوی دی. دا په حقلا نور تفصیل د زبولا شفق په رپورت کې ورو.
د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د دوشنبه پر ورځ دغه هیواد د دولسم ولسمشر په توګه د خدمت لوړه وکړه. په اسلام آباد کې دولسمشر پر رسمي استوګنځ کې دولسمشر د لوړې په مراسمو کې دغه هیواد پر جګپړو چارواکو سربېره بهرنیو سفیرانو او نورو لسګونو دولتي چارواکو ګډون کړو. نوموړی د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پر ځای د پاکستان نوی ولسمشر ټاکل شوی. ممنون حسین د پاکستان دولسم ولسمشر دی چې دغه هیواد د خدمت لوړه وکړه. حسین د روان کال د جولای په 13 نیټه د پاکستان پولیس مشر ټاکونه کې دغه هیواد پولیسي جرګې او په سلور اسامبلو کې ټول ټال د 433 رایو په اخیستو په سرګند اکثریت د پاکستان ولسمشر ټاکل شو. د ممنون حسین په وړاندې د جمهوری ریاست لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید متقاعد قاضي وجود الدین احمد دغه هیواد په مرکزی ولسی جرګې کې یوازې 3 رایې ګټلې وې. حسین د پاکستان د مسلم لیگ نون له پخوانی غړو دی او دغه ګوند د سند ایالت د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. همدارز نوموړی پر 1999 میلادي کال د لږې مودې لپاره د سند ایالت د والی یا گورنر په توګه هم پاتې شوی دی. د پاکستان نوی ټاکل شوی ولسمشر ممنون حسین پر 1947 میلادي کال د هند په شمالي ښار آګره کې زیږیدلی او پر 1949 میلادي کال کورنۍ له هند پاکستان ته مهاجره شوې او دغه هیواد په کراچۍ کې دېره شوې ده. د یادونې وړ ده چې د ممنون حسین د لوړې په مراسمو کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم ګډون کړو. زرداری د پاکستان په 18 تاریخ کې لومړنی ملکی ولسمشر دی چې په لومړي ځل یې له جمهوري لارې د ټاکل شوي ولسمشر په توګه خپله 15 قانوني دوره بشپړه کړه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
بالکل اوریدونکو، د مشال ریډیو همکاران کوشش کوي چې ستاسو په خوخه ستاسو په غوښتنه باندې ریپورټونه جوړ کړي. که چېرته ستاسو په سیمو کې ستاسو په ځایونو کې څه مشکلات دي، څه داسې خبرې چې غواړي هغه د چارواکو غوږونو ته ورسي د میډیا یا مطبوعاتو د لارې، نو د مشال ریډیو سره چې تاسو کله په رابطه کې نو موږ ته یاد کړئ. زموږ همکاران به کوشش وکړي چې دغلته درشي او ستاسو په مشکلاتو باندې د چارواکو سره خبرې وکړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې په دغه رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان نوی صدر حلف واخیست یا سوګند واخیست، نیویورک ټایمز ورځپاڼې د پاکستانی پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د 15 دورې په اړه لیکل کړي. مقاله کې راغلي چې ښاغلی زرداری د پوز د کودتا او د عدلي د کیسونو د ګواښ لاندې په ډېره ماهرانه توګه خپل 15 پوره کړل او په خیر خیریت ولسمشرۍ له دفتره ووت. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې غټ ټکی درته ما بشیر ګواښ راوړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت د مودې د پوره کېدو وروسته هغه د ټلویزیون په یوه مرکه کې آرامه او مطمئن ښکارېده. د خپلې 15 دورې په مهال زرداری له بېلابېلو خطرونو او ګواښونو روغ ووت. د ورځپاڼې په وینا د عدلي لخوا د درغلیو په مقدمو کې د هغه لری کول، د پوز لخوا د هغه پر ضد کودتا او د مطبوعاتو لخوا پر هغه نیوکې ځینې هغه خطرونه وو چې آصف علي زرداری ورسره مخ وو. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پیپلز ګوند د 58 مشر د پاکستان جمهوریت ته د خپلې صدارتي دورې په پوره کولو سره وده ورکړه. هغه د پاکستان په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د خپلې دندې موده پوره کوي. پخوا ټول ولسمشران د خپلو وزیر اعظمانو، پوځي کودتاګانو یا نورو سببونو له وجې له دندو لرې شوي دي. مقاله کې راغلي چې زرداری تر ولسمشر کېدو د مخه په خپل ژوند کې 11 په جیلونو کې تیر کړي او دغه کار نوموړی په سیاسي توګه پوخ کړی، نو ځکه خو د سختو سیالانو سره یې کامیابه سیاست وکړه او خپله صدارتي دوره یې پوره کړه. ورځپاڼې ته د بوسټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو یو استاد عدل نجم ویلي چې د آصف علي زرداری لویه لاسته راوړنه دا ده چې په داسې حال کې د پاکستان د ولسمشرۍ دفتر پرېښود چې په شونډو یې مسکا وه او له دفتره په تابوت، زولنو یا بې عزتۍ کې ونه ووت. لیکوال لیکي چې آصف علي زرداري د ولسمشرۍ په محل د پاکستان خراب اقتصاد خنک او د بجلی بحران حل نه شو کړل، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره یې ځینې ښه ګامونه پورته کړل، لکه د ولسمشر د پارلمنت د لرې کولو واک محدوده کول او قبایلي سیمو لپاره سیاسي اصلاحات راوستل. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې آصف علي زرداري په 2008 کال کې د خپلې ښځې بېنظیر بوټو تر وژل کېدو وروسته انتخاباتو کې د پیپلز ګوند له کامیابۍ پس ولسمشر شو. پر هغه د درغلیو تورونه وو او نه یوازې د پاکستان د پوز خوښ نه و، بلکې په خپل ګوند کې دننه هم په خلکو د پوره واک اختیار د اخیستنې په اړه شک درلود. په مقاله کې راغلی چې په 2009 کال کې د ویکی لیکس لخوا په خبرو شو پټو امریکایي سفارتي اسنادو کې راغلی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال کیانی د ممکنه کودتا خبره کړې وه، او زرداری هم امریکایي مرستیال ولسمشر جو بایدن ته ویلي وو چې پوز یې له مخې لرې کول غواړي. زرداری خپلو نږدو ملګرو ته یادونه کړې وه چې پاکستانی جنرالان خبرې ریکارډ کوي، خو د پوز حیثیت د امریکایانو لخوا یې بټ آباد کې د القاعده د ترهګرې ډلې د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته زیانمن شوی و. نیویورک ټایمز لیکي زرداری د خپل امنیت په اړه ډېر احتیاط کوو، ډېر کم بال اسلام آباد څخه بهر ته، او پاکستان کې د سختو سیلابونو په مهال په فرانس کې د چوټیانو د لمانځنې په شان غلطیانو مطبوعاتو ته دا موقع په لاس ورکړه چې داغه په خلاف وغږیږي او ملنډې پی وهي. ځینې خلکو خو آن دا باور درلود چې زرداری د خپلې ښځې په وژل کېدو کې لاس لري، خو هغه دا هر څه وزغمل او په اصطلاح چې په یو مخ به یې څپېړه وخوړه نو دا بل مخ به یې ورواړو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
له مشال ریډیو څخه سلام پښتونخوا غړي او راځي د همایون صاحب زی په غو کې و نوې سندره ور
جاله غما سان کو خوبی د شیس پغمي چی ولوي کی تیار شي درزه جاله جاله غما سان کو خوبی د شیس پغمي چی ولوي کی تیار شي درزه چی ولوي کی تیار شي درزه ڈالے ڈالے خاما سم کو خوبی دشیس پدم چیول گی پیار شی درزم چیول گی پیار شی درزم دس سنزا کے تسل گئے شیس پگمے چیول کی تیار شی درزما چالے ڈالے خاما سم کو خوبی دشیس پگمے چیول کی تیار شی درزم چیول
اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه اوري د مشال ریډیو نه د خبرونې نیمې کیو نه نیمې بجې دی لمجید بابر څخه د خبرونو لنډی زور.
په پاکستان کې د حکومت په ملاتړ د لویو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو پیلول تایید شول. په پرونی غونډه کې له اسلام آباد وغوښتل شول چې د خپلواکۍ بهرنۍ پالیسۍ په رڼا کې د دې هیواد د ملي امنیت په ستراتیژۍ یا کړنلارې له سره غور وکړي او پر صلح او پخلاینه یې متمرکز کړي. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین پرون په اسلام آباد کې د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړو. ښاغلي حسین نه د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري د ولسمشرۍ سوګند واخیستو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې یوازې د پاکستان په ګټه دي. د سولې د علي شورا غړي او ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال لیدو ته وویل په سیمه کې د سولې لپاره د سیمې په سطحه د صادقانه همکاریو اړتیا ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا هغه تجویز یو خه مثبت پرمختګ بلل لري چې په ویل شوی شامی رژیم د خپل کیمیاوي وسلې نړیوال وخت تسلیم کړي. خو دیاته وی چې هغه اندېښمن دي چې ګوندې دا تجویز د نور مهرت د تحقیق په توګه استعمال نشي. د فلپاین پوځي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوبي برخه کې د حکومتي ځواکونو او اسلامي اغیانو ترمنځ د پنختو کې د تیر پیر په سهار لږ تر لږه شپږ کسان ونیول شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا نښتې د پیر پورې هغه وخت وشوې کله چې دغه هیواد پوځیانو د مورو نېشنل لیبریشن فرنټ سره اړیکې د 269 درې سو پورې اغیان د سرخار مدینانه څخه کم 900 کیلومتره لري په جنوبي بندري ښار زمبوانګا په سندو کې ایسار کړل. د جنوبی آسیا د فوټبال د اترولای په وروسته سیاله کې افغانستان د چهارشنبه په ورځ له هندوستان سره لوبه کوي.
اوریدونکو تاسې د خبرونو لنډیز له مجید بابر څخه واورېدل. مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټي کې له رابعه اکرم خان څخه اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي چې پخوانی صدر آصف علي زرداری خپله آئینی موده پوره کړه او په دې کې هیڅ شک نشته چې آصف علي زرداری په یو مشکله وخت کې د صدارت عہده سنباله کړې و. ملکی معیشت خراب او ترهګري هم زیاته وه، خو هغه ډېر ذهانت سره د هر څه مقابله وکړه. ادارې زیاتوي چې د پخوانی صدر آصف علي زرداری د خبرو نه ښکاري چې هغه په مستقبل کې نواز شریف حکومت سره ملګرتیا کوي او د جمهوریت دښمنه خلکو لار نیولو هر ممکنه کوشش وکوي. ادارې وایي چې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي رانو د تیر وختونو نه سبق اخست دي، ځکه چې بغیر د سلوجه د یو بل مخالفت نه جمهوریت اداري کمزوري کیږي او ماشالله لپاره لاره هم جوړیږي او د دین نه صرف د دوی ګوندونو ته سیاسي نقصان رسی بلکې اقتدار تری هم زی. ادارې زیاتوي چې سیاسي ګوندونو اوس مفاهمتي پالیسی خپل کړی ده او را روان وخت کې هم دا پالیسی جاری ساتلو اشاره ورکړی ده. ادارې اخر کې لیکي چې په خوانی صدر جمهوریت د ودی لپاره د ډیرو مشکلاتو باوجود خپل کار وکړو او را روان وخت کې هم جمهوریت مضبوط جوړول لپاره د العزم اظهار کړی دی. مشرق ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی د خیبر ټیچنګ هسپتال اچانک دورې په موقع د لیبارټری ټیکنیشین، ډیسپنسر او سینیئر رجسٹر خلاف د سخت کاروایي حکم ورکړی دی. اداره وایي موږ ګڼو چې وزیر اعلی په مردان جیل چاپا او د صحت وزیر د خیبر ټیچنګ هسپتال اچانک معاینه یو ښه عمل ضرور دی، خو سو پورې جیل خانه جات او هسپتالونو چیف ایگزیکټیو خپل خپل دایره کې اصلاح او خوال راوستو لپاره د سنجیدګۍ مظاهره ونه کړي، نو یو سو دورو او سزاګانو نه حالاتو کې بهتري راتلل ممکن نه ده، خو اچانک دورې پکار دي چې سرکاري افسرانو سره د اچانک دورو احساس وي. ادارې زیاتوي چې ککله هم داسې دورې کول وي نو پکار ده چې د تلو نه مخکې ذمہوار خلک دي د عام سړي په شکل کې ولېګلې شي او د حالاتو جایزه دي واخلي، نو داسې د دورو نه مخکې د بیکایدګیانو نشاندهي کې دي شي. ادارې وایي چې کوم ادارې کې هم څه بدونواني وکتل شي نو د هغه ادارو ذمہوار مشرانو خلاف د کاروایي وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوریدونکو تاسو د سیمې په اړه باندې د نړیوالو مطبوعاتو تکتنه درورو. برتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جنکو د تعلیم په برخه کې د ملالې سوزي د نړیوال مقام او د امریکا خبرېدونکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له 2014 کال وروسته افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو موضوعات په خپلو لیکنو کې راخیستي دي. مهم ټکي به له هارون بچا څخه واورو.
له برتانیا خبرېدونکو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د خیبر پختونخوا د سوات ملالې یوسفزای چې 14 کلنه ده د جنکو د تعلیم د یوې نړیوالې مبارزې په توګه پیژندل کیږي. نوموړی 13 جولای میاشت د خپلې زوکړې ورځ په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې له زرو تنو ځوانو جنکو او لکانو ترمنځ ولمانځله. ملالې په دغه موقع په خپله وینا کې وویل چې ورباندې شوې د طالبانو حملې د هغې په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی، یوازې دا چې هغه ویره او ناهیلي چې مخکې لرل ترینه تللې دي. لیکنه زیاتوي ملالا دا مهال د برتانیا په برمنګم ښار کې خپل مور او پلار او دوه کشرانو ورونو سره یو ځای ژوند کوي او ښوونځي ته ځي. دا ونه هم د نوموړي په لاسو د یادښار د یو سکول کتابتون یا لایبرري پرانستل شوه چې د مجلې له لیکنې سره سم په اروپا کې د سکولونو تر ټولو لویه لایبرري ده. ملالې د لایبرري د پرانستنې په مراسمو کې برخه اخیستونکو کسانو ته په خپل وینا کې وویل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې تر ټولو غوره وسیله د تعلیم حاصلول دي. مجلکه گی ملالې ته روانونه په هیک خار کې د ماشومانو لپاره د سولې نړیواله جایزه ورکړل شوه. حال دا چې د سګنی کال د امن نوبل مډال لپاره نوموړې وارد مخه نومول شوې ده. بلخو امریکا چاپ واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو لوړپوړي قمندان خبره راغستی چې ویلي دي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو پاتې کېدو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې ډېر امریکایي قمندانان په افغانستان کې له یادې مودې وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو د شمیر او د هغوی د رول د څرنګوالي په اړه د امریکایي ولسمشر براک اوباما پریکړې ته انتظار باسي. په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواک دغه مشر میجر جنرال کینیت ویلسبک زیاته کړې اوس مهال زموږ پلان دا دی چې په افغانستان کې خپل هوایي ځواک وساتو چې له ائتلافي ځواکونو سره مرسته وکړي. هم په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو یو پخوانی قمندان 13 مئی میاشت ویلي ول چې د جګړې پر مهال د هوایي مرستې او د زخمیانو او وژل کېدونکو سرتېرو یې پر وخت روغتونونو ته د رسولو لپاره باید د امریکا د هوایي ځواک یوه برخه په افغانستان کې شتون ولري.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پاوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پاوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. یو سندره برته نشر کو د لطیف نگراری په غږ کې.
سٹارٹ اپ نہ بہے گی
د لطیف نگراری په هغه کې مو سندره اورېده. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د شام د حالاتو په اړه درته یو رپورټ دراورو. د روسیې حکومت په شام باندې غږ کړی دی چې د ملګرو ملتونو د کم پوخا چې کوم د اټومي وسلو د څېړلو لپاره یو ټیم ورغلی و د هغې نه وروسته دی اوس دا وکړي چې خپل د کیمیاوي وسلو واک دی نړیوالو ته وسپاري. همکار اجملند په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ ویل نړیوالې ټولنې ته د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو په اړه د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ته پیشنهاد سپارلی. لاوروف دا وړاندیز د دوشنبه په ورځ په مسکو کې له المعلم سره د خبرو پر مهال نوموړي ته کړی دی. لاوروف وایي موږ نه پوهیږو چې سوریه به دا ومني که نه، خو که چیرې په دې هیواد کې پر کیمیاوي وسلو د نړیوالې ټولنې کنټرول ټینګېدل موږ د دې جوګه کوي چې د سوریې پر ضد د پوځي اقداماتو مخه ونیسو، نو بیا موږ سمدلاسه له دمشق سره کار پیلوو او د سوریې پر چارواکو غږ کوو چې نه یوازې یو داسې تړون ومني چې له مخې د دې هیواد کیمیاوي زیرمې تر نړیوالې څارنې لاندې راشي، بلکې وروسته بېخي له منځه یوړل شي او د نړیوالې ټولنې سره سوریا د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په چارو کې په بشپړه توګه ښکېل واوسي. لاوروف وویل مسکو په دې برخه کې د چټک او مثبت ځواب تمه لري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د روسیې د وړاندیز هر کلی وکړ خو جزئیات یې ور نه کړل.
خلال محادثاتنا مع الوزير لاوروف صباح اليوم
ولید المعلم وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره نن سهار زموږ په خبرو کې نوموړي د کیمیاوي وسلو د څارنې ابتکار وړاندیز کړ. د دې په اړه زه یادونه کوم چې د سوریې عربي جمهوریت د روسیې د وړاندیز هر کلی کوي. دا دې وړاندیز انګیزې زموږ د هیواد د اتباعو د ژوند او زموږ د هیواد د امنیت په اړه د سوریې د مشرتابه اندېښنې دي. همدارنګه د روسیې پر مشرتابه زموږ باور یې بل انګیزه ده. مسکو وروسته له دې وړاندیز کوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې وویل چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په یوه اونۍ کې د کیمیاوي وسلو په سپارلو سره پر دې هیواد د پوځي بریدونو مخه نیولی شي. د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټونی بلنکن ویلي واشنگتن د روسیې پلان په ډیر دقت څېړي. له دې سره تړلی په یو بل پرمختګ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دی به د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغواړي چې له سوریې څخه غوښتنه وکړي څو خپل کیمیاوي وسلې په سوریه کې هغه سیمو ته انتقال کړي چیرې چې په اسانۍ خوندي ساتل کیږي او له منځه وړل کیدی شي. بلخوا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس ژمنه کړې چې د سوریې خلاف د امریکا هر ډول پوځي اقدام به یوه بله جګړه نه وي.
په واشنگتن کې د خبرو پر مهال سوزن رایس وویل د امریکا متحده ایالات باید د کیمیاوي وسلې د وړتیا د کمولو لپاره په ډیر دقت مسولیت او هدف مندۍ عمل وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د بشر لسد ځواکونه تورن کړي چې د اګست په 28 نیټه د دمشق په سندو کې د زهرجنو ګازو په وسیله تر 400 زیات کسان وژلي، خو بشر لسد دا نه مني چې ورته وفادار ځواکونه دي داسې کوم برید کړی وي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چی تیر دی نبازی دا خجی سر پام کوا.
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس نے اخلو بفند.
گرانو اوریدون کو دادی نمخه چی مریض سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخ تده چشتن خاخ
زده خبرو.
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا.
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مهیروي.
اوریدونکو مشال لډیو ته غوږی پام کو خبرونه تاسو به د بل غړې کې درورو. اوس یو رپورت لرو. افغانستان کې پرون د شهیدانو ورځ چې شهیدان ورځ لمانځل کېدله او دا غینه شهیدان نو یادونه کېدله، نو په همدې حال کې په ننګرهار کې ځینې پخوانی جهادي کسان چې د روسانو خلاف یې جنګونه کړي وو هغوی د خپلو مشرانو نه ندي خوشحاله. دوی وایي چې دوی ته په جهاد کې ځینې نقصانونه رسېدلي، مثلا د ځینو کسانو لاسونه او د ځینو پښې نشته دي، خو مشرانو ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دي کړې. بس محمد عابد په رپورټ لري.
روانه ونی په افغانستان کې په سرکاري توګه د شهید په نوم یاد شوی چې د تیری دوشنبه یا ګل پورس په ټول افغانستان کې د شهید ورځ د درنو غونډو په ترس کې ون مانځل شو. خو په ننګرهار کې یو شمیر پخوانی جهادیان او مایوبین وایي چې د وخت حاکمانو د دوی ارمانونه له خاورو سره خاوري کړي دي. په ختیځ کې د جهادي شورا بیان ډاکټر خوشحال تسل وایي چې نن هغه خلک د واک په گدای ناستی چې پرونې د همدې مظلوم ولس په وړاندې جګړو ته دوام ورکړی وو.
د کم هدف لپاره چې مجاهدینو وینه توی کړې وه، قربانۍ ورکړې وې، هجرتونو ته مجبور شو، هغه اهداف په هغه شکل چې لازم و ترسره نه شول. په نظام کې هغه خلک د واک په گدای ناست دي چې پرون دا خلکو د مجاهدینو په مقابل کې جګړې کولې، د دوی کورونه ورانول، د دوی ماشومان شهیدانول، دوی خپل شهیدانول، دوی هجرتونو ته مجبورول. دا یو بدبختي ده. هغه څه چې د حات سماره واسه چې د ولسونو وختونه واسه چې د شهیدانو ارمانونه موږ په بشپړ روغ هغه ته رسیدل.
په خوانی جهادي قماندان سید عمر پهلوان هم ورته نظر لري او وایي
موږ خپل اوله کې هغه ارمانونه ته ورسیدل چې ورسانه ملري موږ ته علما ویل جهاد وکي ورغلمان دي لړمان دي پړنګان دي وکي جهاد په درجنو شهیدان مرکړه د خاورې پرجو د وطن پرجو د اتیا ملکونو لړمان دلته راغله. دا وطن موږ ته ورانده او په چورانده جوړی کینه.
یو مایوب چې په جهاد کې په خغوسه شوی وایي چې د مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د دولت له اړخه هیڅ پام نه دی اړول شوی.
ما نوم مجالب خان او زه یو مایوب 1418 پېتم کال کې ما په دې تنګي کې خپل لاس ورکړه. دوی ما ارمان ډیر ارمان لکه یو خوشو وسه حالت په لګورم نو اوس ما ته په دې خپل هغه باندې غره یې ویل تا منډي ویل خپل ځان په دغال کې او ته په نوم باندې خلک نه سبا ډیر ډیر ما ملي راوتلې. حکومت هم موږ تر سمون سره یو پاګړنه سورم رسم نه کړی راويستلې دي خپل ځان د موټرې په کې خپل ځان د بنگلې په جوړ کړی. په دې سره دوه تیم کې موږ تاسو مکرا کړی هغه تر رسیدلې نور خو دولتي معاش ماته یې 900 روپۍ راکې هغه کزلی
یاد دیوی چې د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو معلولینو او شهیدانو ریاست کې تر 14000 تنو پورې کونډي او معلولین راجستر دي چې تر اوسه پورې ورته دولت سرپنا نه دا ورکړي. یوازې 1.5 افغانۍ تنخواه ورته ورکول کیږي چې د شهیدانو وارثین او معلولین د تنخواګانو لویش څخه هم راضي نه دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان فقیر پی روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاکي سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د پاچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري اوریدونکو اتلان خبرونه کې تاسو د اغه پښتنو اتلان په اړه اوري اغه پښتنو شخصیتونو په اړه اوري چې په سولیز ډول باندې د خپل خلکو د خپل وطن لپاره یو څه کړی وستاست د کډوالو د بیکورشو کسانو په اړه باندې رپورت لرو په کورما ایجنسی کې د جګړو د لاسه بیکورشوی خلک چې اوس په دورانی کیم کې اوسېږي وای چې دوی ته د کیم کې سہولتونه نشته دي او نه هم ورته چارواکي څومره چې په کار دا غمره پام کوي کډوال وای چې د دوی ستونزې دا دي چې ګرمي زیاته ده او د دې لپاره د دوی سره چې کومې خیمې دي هغه په ګرمۍ کې ډېر ګرم شي او ماشومان یې ډېر زیات ناروغه کیږي د دې په دې حق لمن نور تفصیل د خپل همکار په دې رپورت کې
په کور ایجنسی کې متاثرین وایي چې په نیو دوراني کیمپ کې د دوی لپاره د سہولتونو کمې دي دوی وایي چې په ټینټونو کې د دوی لپاره بجلی نه دی راغلی چې لواجه دوی په سختو مشکلاتو کې دي په کیمپ کې میش فضل جانان مشال لډیو ته وویل چې ګرمي ډیره زیاته ده او د دې نه د بچو لپاره په ټینټونو کې دوی ته هیڅ انتظام نه دی شوی
اوس خیمې ته نه وځي زنانه د مونږ نشي واته ولې چې پردې نه خو زنانه مونږ نه وځو دا چې ګرمي دی
واضح ادبی چې 2011 کال جولای میاشت په دریمه نیټه په کورم ایجنسی کې کوئی سفید په نامه پوځي اپریشن د شروع کې دورسته ساده سره نږدې په تندو سیمه کې به کورشو کډوالو د مرستې لپاره نیو دورانی کیمپ جوړ کړی شوی دی په څلورو فیزونو باندې مشتمل په دې کیمپ کې د ایف ډی ایم ای د ریکارډ تر مخه 3000 نه زیات کورنۍ د کډوالو ژوند تیروي په کیمپ کې زیاتره شمېره د ماشومان او ځوانانو ده په کیمپ کې میش یو بل کډوال میراجان مونږ ته وویل چې د سخت ګرمۍ له وجې د دوی ماشومان د یو شمېر ناروغو ښکار کیږي
دیسره ډاکټر خو بیا دا کپڑے لون دے بیا هغه ماشوم ته ګرمي نه کیږي ماشوم ساړه نه کیږي چې ساړه یو ګرمي بیا ګرمي نه کیږي جانا دوره تکلیف دې مو ماشومانو ته دوره دا اوس دغه ډېرو ماشومانو باندې دانې راخدلې کنه
مونږ چې کله په دې اړه په سیمه کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره یا ایف ڈی ایم ای مشر مجاهد علي سره د ټلیفون په لارې خبرې وکړې نو مشال رډیو ته ویل چې د متاثرینو د غوښتنو په اړه دوی خبر دي او د دې حل لپاره د دوی کوششونه روان دي د نیو دورانی کیمپ متاثرین غوښتنه کوي چې په ټینټونو کې بجلی راوستلو سره دې د ګرمۍ نه د بچو لپاره د پکو او د یخو اوبو انتظام کولو لپاره د چارواکي کوټلي ګامونه پورته کړي
تاسو ستونزې
ځوانو ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په ستونزو سرکار خبرونه کې ستاسو په ستونزو باندې موږ د چارواکو سره خبرې کوو لکه دغه د دورانی کیمپ د خلکو ستونزه چې وه که ستاسو په ځای کې هم کومه ستونزه وي نو د مشال ریډیو سره رابطه وکړئ موږ به کوشش وکړو چې ستاسو دغه خبره ستاسو دغه مشکل د چارواکو غوږونو ته ورسو خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت اعلان کړی چې سرکاري روغتونونو کې به اوس مفت درملنه او دوایانی او ټیسټونه کیږي زمو خبریال خالد خان د پېښور یو اسپیټال ایمرجنسی وارد ته ورغلی دی ولته د مریضانو او د هغوی د خپلو خپلوانو سره خبرې کړي دي راځئ چې دغه د رپورټ وورو
صوبائی حکومت ادا کرے دا چیدہ پختونخوا پلوی سرکاری روختونو ایمرجنسی وارڈونو کی با ویڑیا دوایانی او ٹیسٹونا ہر رنزور تور کول یقینی کولی شی لیڈرینگ اسپتال پیخور چیدہ پختونخوا دا ٹورن لوی سرکاری روختون نے چرتا چی ایمرجنسی وارڈ سریر اسکن ٹیک کھلوی او ہم ددا وارڈ دا یو چارواکی ڈاکٹر جاوید پوینا روزانہ 2000 نزیات مریضان دا اسپتال ایمرجنسی وارڈ کی داخلی گی ڈاکٹر جاوید زیادہ کڑا چیدا اسپتال ایمرجنسی وارڈ کی ویڑیا درملنا او ضروری دوایا نے دمخ کے نا اور قول شوے خو اس موجودہ حکومت والی چی الٹرا ساؤنڈ سیٹی اسکین او نور گران ٹیسٹونا دا اسپتال دننا ویڑیا شی
اس دے کے دا چینج رالو چی مطلب سر ٹیسٹونا دا سیو پہلے لیبارٹری کے چی اغز دل تک نکے دل نو اغے دا غیم فری کل مین لیبارٹری کے بم فری کی گی الٹرا ساؤنڈ بم فری وی او ایکس رے چی کت ضرورتی اغا مرس فری وی او یو بل پروگرام دے چی اغے کے کور دا پر مخ کے منگا دوایا نے اور تنہ دا کولے اس دا دا غز چی کور دا
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک او دا واکمن گوند تحریک انصاف مشر عمران خان یو سو ورځې وړاندې دا اسپتال ایمرجنسی وارڈ کې دا ویڑیا ٹیسٹونو پروگرام پرانسته کړی وه خو بیا د لیډرینګ اسپتال ایمرجنسی وارڈ دننه ځینې مریضان او د هغوی خپلوان دغه ګیله کوي چې هغوی اوس هم ګران ټیسټونه او ځینې دوایانې د بازار نه په بیه اخلي.
زما حجی نوم دی، د دیر نه راغلی یم براول نه. پرون مې خپل مریض راوړ اکسیډنټ کرے حیدرآباد کمپلیکس تھا ہلتا جمع داغا کے ڈاکٹر تھا وہ سرز سو کم ہوئی سب کور ٹکی گی بے واپس منگ چکم دیا دل تھا ریڈی ریڈنگ تھا راوڑ دل تو چمن سنگ ایمرجنسی تھا راوڑ دوا رہا ٹیسٹ نے ایکس رے نے دگا والا وہ کلولا وہ سب مریض نے بیٹ پرو دیا یہ گاٹ ایکس رے چکم ہوا تھا رہتا 1500 روپئے باندھ دی کلی دا بغیر دگا نہ کیا دلا دانو رہ رہا تھا دل تو سرکاری کے
خیال بادشاہ جی کا نا شب لینا یار کو دیا نے ہم راخ لو ٹیسٹ نہ مجھے کڑی دی دن کر
مریضان او دا ہوئی پلوان وائی چی دا اسپتال پا ایمرجنسی وارڈ کے دا مخکن حالات دیر خشیوی دی ڈاکٹران ہر وقت موجود وی او واڑو او وی ٹیسٹو نورتا ویڑیا شیوی دی
زما جی داود نم دے منگ دا 400 دینا بیکار آگلی ہو زمنگ مریض تا سو تکلیف نہیں ملاو شوی ہو نمنگ تا ملاو شوی دی دل تک منگ تا آرشی او شیز ملاو شوی دی ڈاکٹران ہو جی ٹول آرسا موجود ہو پٹے ورتا کڑی دی آرشی دی ورتا کڑی ٹول موجود ہو
زما خوشی دا اکبر نم دی او باج اوریجن سے نرا غریب پرون مخا او دل تا جز من کم بیمارو دا غو خ پورا علاج و شو ٹیسٹونا ایکس رے ڈاکٹر موجود مخ کے من راغلی 2008 کے خلقا حالات نو کنا وس پدی حکومت کے چکم نو دا لک خ خ تدلی پک راغلی کنا
دا یادون دا چ دا پیخور دری لوی سرکاری روختونو نا لکالی ریڈنگ اسپتال خیبر ٹیچنگ اسپتال او حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے با مخ کے ہم دا او پی ڈی چٹ او ایمرجنسی وارڈ کے داخلے دو 40 روپے اخستل شوی مریضان با زیادہ تر دوایانی او لیبارٹری ٹیسٹونا دا بازار نا اخستے او کولے او اس موجودہ حکومت دا اعلان کر دے چی دا صبح ہر سرکاری روختن کے با درمالنا دوایانی او ضرور ٹیسٹونا ویڑیا ور کولی شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
یوردون کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د سلام پښتونخوا شروع غړی زمونږ د نه ست خبرونه دا په یو سندره باندې ختمو په بل غړی کې بیا ل تاسو سره زمونږ خبرونه دوام لري د اسماعیل په غو کې سندره
ملګرو پخوانو سرزم زدا سهارا کلی ونو سرزم ملګرو پخوانو سرزم زدا سهارا کلی ونو سرزم عمر شو تیر نشوا پورا لکنا هغنیم ګړو افسانو سرزم عمر شو تیر نشوا پورا لکنا هغنیم ګړو افسانو سرزم شت سا میرا بانی وپما سری گریوان د زمانو سرزم ویشت سا میرا بانی وپما سری گریوان د زمانو سرزم وخا سری دستم گر رشا ستا درو جنو بہانو سرزم وخا سری ستم گرا کان مر خات پرتی دی نل کان مر د پری و تو سر زم لا خو مستر پن مر خات پرتی دی نل کان مر د پری و تو سر زم کما جهان چې د خفت نزل نه دخلو پیغلو هو سرو سر زم جہان چی دفخت نزل میں دخلو پیدو ہو سلو سر